خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وای چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه به وځنډول شي. نظری دغه څرګندونه پرون ځینو رسنیو ته وکړې. هغه زیاته کړه چې ډیری د موسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تن نیول شوی دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علي شیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه ووژل. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه یې نیولې دي. د هند په یوه مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې ده. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ ده او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمه خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د 3 کلنې جلا وطنې وروسته د دې شل اوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت دیونی د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه د 15 سره نه ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 80 سره نه هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونو کې د ریلپس په اړه د مېمنو سرباز کړی دی. ارواپوه متي غلا وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابېړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رادی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونزی زان سره لری. کلچه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چې لومړی ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړي دا معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی دغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکي هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس هم د لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمی ناروغی د معتاد شخص بدنی ناروغی د معتاد شخص رفتاری ستونزه لذت په مقابل د مقاومت که عدم د خود رفتاری د خپل شخص او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوی دی د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده او مخدره توکي د شخص ته یو لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آراموي مخدره مواد استعمال کړي ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو،
دا مور او پلار دواړه په نشو روغ دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په ښاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېر ریلاپسونه کوي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سبستا څخه به وپوښتو، در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندی، اوس تاسې دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یا ودیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بحث ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مور
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده خه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا مرتد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او مرتد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، په نامه ده تعقیبی یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته لاړ سي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سو کلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکړي. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پوره د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
دا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نه شي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ایا په هیدلاست ایا په هیدلاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبري واورو.
ډازیپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا ډیازیپم یا بنزو ډیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې شي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې مخرو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو پدې کې یا سالات منترزي یا قبضت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل اغاز نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د جګر اغه دند چې د استقلاب اغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
په پر سر د بیا موتات کېدو هم د نشه نشانیت څه دي؟
د ریلاپس جسمی اراز علایم ډیر دي، لکه بې اشتهایی ده، بی هوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بیدل دي، خپل د جلد تغییر رنگ دي، د سترګو تغییر رنگ دي، د ادرار ډیرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندی پیدا کیږي، کله کله هم سوزا کاویا د تشی میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادی حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دی، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، پشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کهی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی گی.
زنی دکتران ده موتاد نمگلی در ملنه در لپسی لط بولی، خپل نیمګړی درملنه ستوایي
ناقصه تداوی یا د شي خپل مریض علاقه من نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا خپل کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشکی او تختی دا ناقصه تداوی ده، او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباط ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانه یي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفحې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي یغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کوربدانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان